السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ازادي رادیو د خبرونه دا برخه ځوان فکر او نيز خبرونه ته ځانګړې سوی ده، خو تر هغه مخکې له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، په کابل کې د شاتوت د اوبو پر بند 2.8 میلیون ډالر لګښت راځي. د کابل په باغ داوود سیمه کې د حکومت څلور مامورین ووژل شول. د ملګرو ملتونو په وینا ایران او شمالي کوریا د لری واټن توغندیو په برخه کې تازه همکاري پیل کړې دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د شاتوت د بند پروژې درغاوني چارې پرانیستي. په هغه آنلاین غونډه کې چې نریندر مودی له نوی ډیلی او افغان ولسمشر له کابل پکې برخه اخیستې وه، اشرف غنی وویل:
On behalf of the people of Kabul in Afghanistan،
د کابل او د ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب اجازه راکړی چې د هند لسترو خلکو د اوبو د سوغات د ورکولو مننه وکړم.
دا افغان چارواکو په وینا د لندر په سیمه کې به د شاتوت د بند له جوړېدو سره د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي، تر یوه بریده به کرهڼې ځمکې خړوب شي او د پلازمې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به تر یوې کچې هوار شي. پر دې بند هند 2.8 میلیونه امریکایي ډالر لګوي. د هرات له سلما بند وروسته دا د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې هند ترسره کوي. د شاتوت د بند په اړه وړاندې د ځوان فکر په خپرونه کې په تفصیل بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. نن سهار د کابل د باغ داوود په سیمه کې د 5 ناحیې مربوطه د کلو پراختیا د وزارت څلور کارکوونکي وژل شوی دي. د کابل د امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرسوی چې دا کسان نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلي دي او د پیښې تحقیقات د ګډ امنیتي ټیم له لوري روان دي. د عامه ساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. د هرات والی عبدالوحید قتالی نن وویل دا پیښه داسې وخت داسې رامنځته شوې ده چې د دې ټوکونو موټر د سړک د غاړې پرې شمین ختلی او چاودنه شوې ده. په روسیو کې پر دې لوی لار د افغان دولت مخالفو وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. د متخصصینو یو خپلواک پلاوی چې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه ساري خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې د همکاریو په دې بیا پیلېدو کې د مهمو وسایلو انتقال شامل دی چې په دې برخه کې وروستي شیان په 2000 کال کې په بیړۍ کې انتقال شوي دي. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی د ملګرو ملتو پلاوی ته په دسمبر کې ویلی وو چې لومړنۍ کتنې ښکاري چې دا اطلاعات سم نه دي جال شوي دي. ملګرو ملتونه له اوږدې مودې راهیسې شمالي کوریا او ایران د توغندیو د پراختیا په برخه کې پر همکارۍ تورنوي. د ازبکستان ولسمشر د خپل هیواد د پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د ولسمشرۍ ټاکنې په دغه هیواد کې په اکتوبر کې ترسره کیږي. د دې تصویب شوې لایحه له مخې د ولسمشرۍ او پارلمان عمومي ټاکنې د اکتوبر د وروستیو 10 ورځو په لومړۍ یکشنبه ترسره کیږي. سږکال دا یکشنبه د اکتوبر له 24 سره برابره ده. پخوا په ازبکستان کې هر 5 کال وروسته د ولسمشرۍ انتخابات د دسمبر د وروستیو 10 ورځو په لومړۍ یکشنبه ترسره کېدل. د پارلمان غړیو تیره میاشت د دې ټاکنو لپاره د نوې نیټې وړاندیز وکړ. تمه ده چې اوسنی ولسمشر شوکت مرزیایف په دې ټاکنو کې په خپل هم برخه واخلي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایروس تخپرېدو د څرنګوالي په اړه د چیرنې لپاره چین ته تللې د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن په ووهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کوي. WHO په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلې دي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووید-19 ناروغۍ د پیل د څرنګوالي په اړه تحقیقات یې له چینایي همکارانو سره په ګډه د 4 اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي دي د خپلو موندنو راپور نن په یوه خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایروس د سرایت راپور لومړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې وشو. په دې ناروغۍ تر اوسه پورې په نړۍ کې شاوخوا 2.3 میلیونه کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم د ختیځ مدیترانې په سمندرګي کې د ترکیه او یونان ترمنځ د لانجې د هواري لپاره د خبرو اترو غوښتنه وکړه. د جرمني حکومت په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویل دي چې انګلا مرکل د ترکیه له ولسمشر رجب طيب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. په بیان کې د حکومت د ویان سټیفن زبرت په وینا راغلی دي چې میرمن مرکل په دې برخه کې د مثبتو اقداماتو هر کله کړی دی او د پاتې مسایلو په اړه د بحث لپاره د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. ترکیه او یونان د ختیځ مدیترانی په اوبو کې د قلمرو او د سمندر په تل کې د طبي زیرمو د حقونو پر سر لانجه لري. همدارس ترکیه او قبرص په دې سیمه کې د طبي زیرمو پر سر لانجه کړې ده. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر ته شرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. ځوان فکر خبرونه زملالی بشیر وړاندې کوم او تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. نن په ځوان فکر پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان د اوبو بندونه د عادي وګړو پر ژوند څومره اغیز لري، په ځانګړې توګه د ځوانانو په برخه کې څه ډول تغیرات راتلای شي. نن ولسمشر محمد اشرف غنی او هند صدر اعظم نریندر مودی د شاتوت د برېښنا د بند رغونې د پروژې سندونه لاسلیک کړل. د 268 میلیون ډالرو په لګښت د بند رغونې تړون ولسمشر غنی او صدر اعظم نریندر مودی نن په مجازي سرمشریزه کې لاسلیک کړ. د کابل د سند پر سر په لندر سیمه کې د پلان سوي شاتوت بند له جوړېدو سره به د چارواکو په وینا د کابل شاوخوا 2 میلیون وګړو ته د شاک او باور سيږي او د پلازمینې ځکنی او بو د وچې دوستون زبه هوارسي. شاتوت هرات له سلما بند ورسته د افغانستان دوهم بند چې د رغونی چاري هندستان پر مخ وړي. پر دې موضوع د نن پخپرونه کې د خبرو لپاره را سره د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشی ګډون کوي. تر هغه مخکې چې له شاغلی فضل الله اختر سره خبرې پیل کړو، د همدې بند په اړه به د معلوماتو لپاره یو مرکې ته ورسو چې نن په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی د شاتوت بند د جوړولو تړون په آنلاین بڼه لاسلیک کړی دی او د اوبو د مدیریت تنظیم کارپوهان وایي چې پلازمینې کابل ته د اوبه دا بند ډیر مهم دی ځکه د اوبو رسولو شبکه به ورباندې فعاله سي. پر دې اړه به نورې خبرې هم کوو، خو لومړی له کارپو د په بخښنې سره د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي له استاد محمد عاصم معیار سره د صفی الله ستانکزي مرکه اورو. د شاتوت بند او د اوبو د مدیریت په برخه کې د هند د نورو مرستو په اړه صفی الله ستانکزي له شاغلي معیار څخه پوښتنه کړې او د داسې وایي.
د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی ځکه دا بند د کابل ښار لپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت چې که زه په ترتیب ورته اشاره وکړم هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي، دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تیرو کلونو کې پیښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه یې زه تاسو ته په ګوته کولی شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو دپاره ډېره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. دریمه ګټه یې همدا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم بیا د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به آسانه وي. نو په مجموع کې که زه تکای راغونډ کړم، دا د چي د شاتوت بند جوړول یو ډیر مهم خبر دی او خوشاله کوونکی دی او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تیر لک کورونه ورسره پاتې شي، په دې هیله چې کورونه په وخت بشپړ شي او د امنیتی او د نور سیاسي تحولات د بند چارې اغیزمن نه کړي.
بلې، تاسو یادونه وکړه چې د زمکلاند یو بو تغذیه بکیږي د امدغه بند په جوړیدو بشپړېدو سره په عام اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغه ګټه ته پته ماشي خلک؟
پلان خدا دې چې بند تقریبا په 3 کلونو کې بشپړ کیږي او عام خلکو ته د دې بند څخه یو د یو برسونه شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده. د چې دغه شبکه په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کیږي، نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي، او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چیرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کیږي چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستی شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډېر زیات د اوبو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمن شي او یا هم کم شي، کیفیت هم خراب شي، نو که چیرته اوبه زیاتوالی پکې راشي بیا هغه هر څه بیرته رغول کیږي.
مننه غواړم پوښتم جناب معیار، چې د هندوستان دغه شراکت د اوبو د مهار او مدیریت په برخه کې له افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوي چې کوم خندونه وي هغه یاد کوي چې په څه ډول باندې به هغه خندونه د دغه همکاري او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندوستان البته پانګونه ډېره ستراتیژیکه ده، تل د افغانستان په مهمو چارو کې پانګونه کړې. که چیرته موږ د سلما باندې د افغانستان هند دوستۍ باندې ورته اشاره وکړو، یم د اوسنۍ باندې چې کوي ډېر ستراتیژیک موارد کې پانګونه کوي او دا یو ځوانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې باندې چارې ولک متاثر کړي، هغه متاسفانه باید زه ویم چې تر اوسه هم دا ځانګړې ویدا ده چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې د کچیرې په دغه خبرو کې حکومت او اوسنی نظام ته څه مهم سترګونه کتل شي. ممکن دی دغه بند چاره به تاګنه شي، خو هیله ده دا او موږ وړاندین هم دادی چې ان شاء الله داسې پر نه کیږي او دای وزیران خندې چې دا بند لري نور په امنیتي لحاظ په نور لحاظ باندې دا بند کوم ستونزه نه لري او ان شاء الله چې کارونه به په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیځ لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چارې فکر کوي چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه پرېږدي، که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکی پلوه څومره مهمه ده چې دغه خندونه لري شي کستونځي وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا چې هغه د پولې وختن کې اوبه لري، لکه ترانسپورټي چې مثلا د ګوران کرخه نه اوري، نو البته دریم غړي یا به طرف اورګانونو ته لکه ورلد بانک یا نورې ادارې بیا غوي پانګونې ته په دغه رقم شرایط کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو بو پاره کوم تړون ونه لري قانوني ستونزه ایجاد کیږي. خو د هند غونډې یو هیواد یې البته پانګونه او پیغه ستونزه نه لري، او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوی چې چین مثلا پانګونه کړې دا غوي دی، بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی. نو که چیرته هند دلته پانګونه وکړي دا امکان لري، خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. د ما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامی بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري، او فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نه هیواد د پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي، او دغه یو قانوني خند ګرځېدلی دی بې طرفه پانګونې په لپاره. نو که چېرته هند او داسې نور هیوادونه پانګونه وکړي هغه به ستونزه نه وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چارپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم معیار مو واورید چې د نن ورځې د هغه تړون په اړه خبرې وکړې چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نریندر مودي ترمنځ د شاتوت د برېښنا د بند رغونې د پروژې په اړه لاسلیک سو. تاسو د ځوان فکر خبرونه اورئ د ازادي رادیو د پدې خبرونه کې د ګډون د خبرو لپاره لمش سره ژ میلمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک د اوبو د تنظیم متخصص شغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشیر سره همدا اوس پر لیک دی. لمړی به ورسم د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک سپتا چې دوی په دې اړه باندې نور څه ویل غواړي د دغه شاتوت باند په اړه. خپلواک سپ خبرونه ته شرغ لاست.
سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ستړي مشي وخت مو په خیر.
ډیر مننه تاسو څخه هم چې وخت مو وایستاو په دې خبرونه کې ګډون کوي. خپلواک سپ تاسو د اوبو د متخصص خبري واوریدل مخکې دوی د شاتوت بند د جوړېدو غټ یاد کړی. دوی ویل چې د سیلابونو کچه بر ټیټه سي او همدارس به د کابل شاریانو ته اوبه ورسیږي. د راپورونو لمخې کابل ته دا بند ډیر مهم ځکه دی چې د اوبو رسولو شبکې به ور باندې فعال سي. تاسو کولای شئ چې موږ اوریدونکو ته وایئ چې دا معنا لري او د عادي خلکو پر ژوند د دغه پروژې څه تغیر یعنی څه تاثیر دی؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اوسئ، نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د هند هیواد ترمنځ یو پروژه شو چې دغه مخې به د شاتوت لندر بند جوړیږي چې مصرف به د هندوستان هیواد ورکړي. په دغه باندې ملیون امریکایي ډالر لګښت راځي. دغه بند د کابل ښار لپاره خورا ګټور دی. په دې وروستیو کې تاسو معلومات دی چې د نړۍ په سطحه د اقلیم بدلون چې یو لوی بحران دی رامنځته شوی چې افغانستان په ټوله کې کابل لدی خالي دی. د کابل په مختلفو برخو کې د ځمکې لاندې اوبو سطحه ښکته تللې ده. بیا دا په مختلفو ساحو کې توپیر لري. په ځینې برخو کې ډېر ښکته تللې، په ځینې برخو کې لږ ښکته تللې. خو د شپټوله کې د شاتوت بند جوړول به د دغه بحران د حل لپاره خورا ګټور وي. شاتوت بند د بشپړېدو سبا دغه بند 2.2 میلیونه ښاریانو ته د څښلو پاکې اوبه برابروي. د دې تر څنګ به 4000 هکتار کرنیز ځمکه خړوبوي. دغه بند به 15 کانال لري. هغه کانالونه چې کله بند بشپړ کېږي 15 خواوو ته به دغه کانالونه ترسېږي چې هغه د مختلفو برخو ته به بیا لاغنه اوبه انتقالېږي او ځمکې به خړوبوي. د دې تر څنګ یو د اوبو شبکه لري، یعنې د همغه شبکې په واسطه به بیا د 2.2 میلیونه وګړو ته به اوبه ورکول کېږي.
ډیر مننه خپلواک صاحب چې تاسو د دغه پروژې په اړه معلومات ورکړل زموږ اوریدونکو ته. اوس هم زموږ دوهم میلمه د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر ته شرغلاست وایم. اختر صاحب سلامونه دی ورسیږي.
مننه ولای خور، خوشاله شئ.
اختر صاحب، تاسو د اوبو د تنظیم د متخصص په توګه د شاتوت د بند دغه پروژه څومره مهمه بورلې د افغانستان لپاره، او په دې اړه کراته وایئ چې د کابل شهر لپاره د اوبو مهارول څومره مهم دي؟
مننه. واقعاً دا یو ښه خبر ده چې د شاتوت بند د جوړېدو تړون لاسلیک شو د افغانستان او د هندستان په منځ کې. نن کابل چې ده مخصوصا د افغانستان پایتخت، تقریبا باسي ویل کې شپږ میلیونه نفوس لري چې دا غوي ورځنی استعمال د اوبو استعمال ډیر زیات شوی دی. په ځمن کې ورسره څومره صنعتونه چې موږ دي په کابل کې وجود لري، هغه صنعتونه چې دي هغه د نمونه نه نشم یادولې، خو هغوی زیاتره د اوبو او د مشروباتو سره کار لري. نو هغې هم چې کله اوبه اوباسي دغه اندازه تر اوسه پورې نشته. نن شاید دولت تغییر راپور ورکول شوی چې 2 میلیونه لیتره یا 16 لیتره د ورځې هغه مشروباتو لپاره د ځمکې لاندې د کاسینه اوبه اوباسي او دغه استفاده کوي. نو د وخت په تیریدو سره د ځمکې لاندې اوبو استعمال زیاتېږي، او یو شی چې ډېر زیات کم و هغه دلته د اوبو ځمکې لاندې د اوبو کاسه چې دغه تغذیه وه، تغذیه ډېر زیاته کمه وه. نو هغې سره د کابل خاط په مختلفو برخو کې چې د نفوس زیات دی او چېرې چې صنعتونه هغه شوي دي، کارخانې جوړې شوي دي، هلته د اوبو سطح ډېره زیاته لاندې تللې وه. نو د شاتوت په جوړېدو سره امکان لري تر ډېرو پورې د کابل ښار کې د ځمکې لاندې د اوبو سطح چې د هغه جګه شي ورسره، او بل د سکل اوبو کم سیستم چې دی په ټول افغانستان کې به مخصوصا په کابل کې هغه مکلان دی بډې خراب شي وي دي کیفیت د نگانه دی خراب شي وي دي نو کچا تقریبا جوړې دو سره هغه نت ورک وی هغه جال خور کښې په کابل خار کې نو کابل خاریان وکول شي د سکلو پاکو بوتل سره پیدا کی په دې سره به هغه مرزونه چې هغه د اوبو د لارې پیدا کیږي انتقالیږي هغه به کم شي او ټوله مهم شی چې دی هغه دغه د ځمکې لاندې د اوبو تغذیه او د هغې سطح لوړېدل دي چې د کابل خاریانو سره او یا هغه شبکو سره چې دولت د لارې د هغې په ذریعه خلکو ته اوبه انتقالیږي هغې سره کومک کولی شي.
ډیره مننه اختر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو او شاغلې نظام خپلواک صاحب هم لمر سره دی. خو زه اوس ورځم ځوان فعال حنیف الله پشهي صاحب ته. پشهي صاحب، خبرونه ته شرغ لاست.
سلامونه تاسو او تاسو قرمونه ملمنو او ټول اوریدونکو ته.
ډیر مننه چې تاسو وخت وایستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. پشهي صاحب، تاسو د خلکو پر ژوند او اقتصاد د دغه پروژې څه ډول تمه لري، په ځانګړې توګه د ځوانانو لپاره د کار برابرېدو په برخه کې د یو ځوان فعال په توګه تاسو څه ډول د تمې لري له دغه پروژو څخه؟
لومړی خو زاید چې د ریسټری پروژې مبارکي تاسو تشټولو او دونکو ته وړاندې کوم چې د افغانستان او خاص د غزمن د کابل میشته وادوال د پاره یو خزیره ده چې د اوبو د کمښت لوجه همیش د کابل خاریانو شکایتونه د رسنیو پورته کیږي او موږ د نوموري حالات شایدانی او بیا زاید چې د هندستان له هیواد څخه مننه وشي چې همیش د جربیناو په برخه کې او همیش د ځینی مهم اقتصادي برنامو کې د افغانستان لاسنیوي کوي چې شاتو کې دوهم او سلمای د لومړی تر ټولو ستر مثال دی. دغه نوموړی بند چې د ابیری او د ځمکو د لاندې اوبو د تخویر په نیت باندې جوړ شوی مختلفې ګټې د ځان سره لري چې مخکې متخصص ته نوم اشاره وکوله چې هغه د اوبو زیاتوالی دی یا د ځمکو د خړوبولو یو معیار دی او تر څنګ کې د نویو ځمکو د پیدا کولو او د 2.5 میلیونه انسانانو لپاره یا 2.2 میلیونه انسانانو لپاره یا د کابل میشت وګړو لپاره دا د بسخاتو به چې بیا هغه ته تشکیه کاری د سیستمونو او شبکې جوړیږي وروسته دا غینه دا ډیرو خلکو ته لکه څنګه چې ما مخکې د 2.2 میلیونه څخه زیاتو انسانانو خبره وکوله هغوی ته د بسخات د اوبو برابرولو بحث دی. دا په ټوله کې یو ګټوره پروژه ده او د افغانستان د زیربناو لپاره او د کابل لپاره مهمه پروژه ده. دا پروژه چې د مخکې ورته درې کاله اشاره وشوه چې په درې کالو کې جوړیږي خو یو شمېر معلومات چې موږ ترلاسه کړي هغوی شپږ کاله وي. نو د شپږ کالو په دوران کې معمولا د بند جوړولو په چارو کې به زموږ په لسګونو هیوادوال ځوان کشر په خاص توګه هغوی به په کار باندې بوخت وي، څوک چې تحصیل تعلیم لري او په نوموړو برخو کې تخصص کړی وي یا مسلیانې کړي یا هغوی به هم او که څوک تا تحصیل لري د کار په برخه کې به ورسره مصروف وي. دا په له هرې زاویې چې نوموړی پروژه وڅېړل شي نو له هرې زاویې د ځان سره ډېرې زیاتې ګټې لري چې دا بند په 2.5 متره لوړ وي او 6 متره پلنوالی به ولري د ځان سره.
ډیره مننه پشهي صاحب ستاسو د نظر څخه چې موږ له اوریدونکو سره مو شریک کړ. خپلواک صاحب، یو ځل به بیا تاسو ته درسم، همدا مددي پښتني سره اړوند پښتنه به تاسو مخ کې هم پرې کښېږدم چې د دې پروژې لرغې دو سره ځوانانو ته د کار د زمینی برابرې دو په برخه کې څومره خوشبینيسته؟
بالکل، دغه پروژه ما وړاندې ځینې مشخصات وویلې، یعنې په ټوله کې د دغې پروژې اصلي موخه دا دي چې د کابل 2.2 میلیونو ته د سکلو پاکې اوبه ورکړي، د هغې تر څنګ د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې کړي، د کرنیزو ځمکو خړوبولو تر څنګ به په دغه یعنې د دې بند جوړولو سره به هلته د سرګرمۍ لپاره یو تفریحګاه رامنځته شي چې هلته به هیوادوال د سرګرمۍ لپاره ورځي، یعنی دغه هم په پام کې ده. نو په هغه صورت کې بیا دا بند د ځوانانو لپاره او په ټوله کې د دغه سیمو خلکو لپاره د اقتصاد یو هم منبع ده چې کله په یو سیمه کې چې د هیواد مرکز دی هلته یو تفریحګاه رامنځته کیږي. معمولا هلته ځوانان په کار کېږي، د کار زمینه مساعدېږي او خلک کولی شي چې دغه نه ګټه پورته کړي. نو دغه بند په ټوله کې په هر اړخ اقتصادي اړخ دی، او که د اوبو د سرچینو پیاوړتیا ده، او که د ښار د هغه اوبو چې ککړې شوي دي، یعنی داغه بیا پاکې دول لپاره هم ډیر موثر دی. پټوله کې شاتو تلندر په هوا کې ول هغه بندونو څخه دی چې خورا ګټور او د دغه بند جوړیدل به اولو یې لاسته راوړنه وي.
خپلواک سپ ډیر مننه. یو بل پښتنه به د افغانستان د گاونډیانو په اړه وکم. تر دې مخکې د افغانستان او به گاونډي هیوادونو ته یعنی وړیات للی دي. خپلواک سپ زما ژغ درځي. بله نو ډیرې وختونه ش ما ویل چې تر دې مخکې د افغانستان او به گاونډي هیوادونو ته وړیات للی او اوس هم په ځینو مواردو کې دي. ډیرې وختونه د افغانستان گاونډیانو د افغانستان د اوبو له مهارولو سره مخالفت شوډلې دي. په دې برخه کې د شاتوت د بند جوړېدو په مورید کې کتاس په مشخصه توګه مشته وایي چې د پاکستان عکس العمل شاید سوي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو پر موضوع باندې کومې موافقې دي که تاسو د هغه په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
ګوره یو څه ځینې حکومت هغه دا ده چې موږ د اوبو په برخه کې یعنی د ټولو نړیوالو قوانینو او د افغانستان د اوبو قانون په کتو موږ د اوبو د مدیریت او مهار بشپړ صلاحیت لرو او دا زموږ حق دی. یعنی افغانستان په دغه برخه کې بند پڑی
خپلواک سے بخشنی سر استاس جاغ قطع سو. بلے استاس جاغ مشتسم نرازی که تاسی خپل موقعیت تیوچه تغییر ورکی چی. بلے خپلواک سے زموج جاغ تاس تا درزی متاسفانه چې د خپلواک صاحب ژغ نور مشته ناراضي او ردونکو له دوی سره به موږ هڅه وکړو چې یو ځل بیا په تماس کې سو او د دوی ژغ ک خپلواک صاحب کتا سو خپل موقعیت ته تغییر ورکړي. bale زموږ ژغ تاسو ته درځي خپلواک صاحب. خپلواک صاحب تاسو چې خبره پیل کړه له هغه ورسته موږ څوانه ورېدل کتا سو خپل خبره بیرته د سره وکړي مهرباني وکړي.
یعنی د یو څه چې زه یادونه وکم هغه دا چې د افغانستان د اوبو قانون او د ټول نړیوالو قوانینو ته په کتو افغانستان د اوبو مدیریت او مهار کې څنګه نه لري. موږ د خپل اوبو د مهار او مدیریت او په دې باندې د لوی بندونو یا خپل ځمکو ته تړل د دې بشپړ صلاحیت درو دا زموږ قانوني حق دی. دا کدي هیواد په هر برخه کې په شمال په جنوب په شرق په غرب هر برخه کې وی زمون خاصه چې دا بندونه جوړ کو.
ش خپلواک صاحب بیا هم موږ ستاسو ژغنه اورو. تاسو ته به هڅه کوو چې یو ځل بیا در سره زموږ د ټلیفون اړیکه وصل سي. ښاغلی فضل الله اختر صاحب ته ورسم. اوس هم غواړم چې خپل اوریدونکو ته اعلان وکړم. اوریدونکو تاسو کولای سي چې زموږ لملمنو څخه خپل پښتني مطرح کړی. زه به د خپل ټلیفون شمیره تاسو ته اعلان کړم. 0992030 او 0005022 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. تاسو کولای سي پر دا ټلیفون موږ ته زنګ راووهي او له موږ سره خپلې تبصرې یا پوښتنې مطرح کړي. اختر صاحب تاسو د خپلواک صاحب خبري واوریدلې. تاسو په دې اړه چې کایوڅه زموږ اوریدونکو ته وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د مهارولو موضوع څومره یو لنجمنه موضوع ده او دا چې د افغانستان لپاره دا خپل اوبه مهارول شایي د دوی عکس العملونه هم راو پاروي. تاسو څه فکر کوئ؟
مننه. څنګه تاسو پوښتنه وکړه؟ تابن پاکستان اکثر رادیوګانې نننی خبر سره که تاسو پاکستانی مطبوعات شایع تعقیب کوي تاسو به وګورئ چې د لامش چونکې هندستان پکې د تمیلونکو د دې بند جوړول دی لبل نو ورکول کیږي همیشه لپاره او تابن هغه لپاره دا افغان ورلد خبره دا وغوی اداریږي چې شاید دا غوی لاندې پایناب کې کوم پروژې د کار لاندې دي شاید هغه ډېر زیاتی متاثر شي او هغه شاید د نور خطرناک اثراتو فکر کوي چې شاید دا غوی پزاراتو بندونه او د برق په پیداوار باندې ولري. خو یو شی ضرور ده چې هغه ته باید اشاره وشي دلته هغه دا ده چې اصولا کله چې داسې شریک وبو باندې پاینا مملکت یا زمون حساب کې د وسنی کیسه کې پاکستان کچې کچا تکمه پروژه په پلان کې لري، نو دوی باید خلند افغانستان سره معلومات شریک کړي چې موږ مثلا په پلاني سین باندې دغه یو پروژه کار لاندې لرو. آیا که تاسو کوم پروژه کار لاندې لرئ چې آئنده کې شاید وکولی شي دغه د پایناو مملکت یا د پاکستان مثلا پروژه د منځه یوسي یا دغه تاثیرات کم کړي، نو دوی هم باید داسې معلومات د افغانستان سره شریک کړي وي چې آیا دوی په آئنده کې داسې کوم پلان لري په فلاني سین باندې یا په هغه باندې د اوبو په منبع باندې. نو چا به هغوی نه دي کړي، هغوی هم داسې نه دي کړي، پخوا هغوی هم کش ورکړی وو خپل ټولې بندونه چې څومره وزراتی پروژې چې وي نورې پروژې چې دغه اوبو سره تړاو لري هغه ته انکشاف او پراختیا ورکړی و او افغانستان دغه نه خبر نو. اوس چونکې د افغانستان نفوس ورځ تر بلې زیاتېږي، بل خبره دا ده چې موږ اتکا په زراعت باندې زراعت مو موثره نه دی، موږ د یو فصل که هم خود کفا نه یو، اگر چې زمونږ سطحي اوبو استفاده د ټولو اوبو د استفادې په حساب سره کوم مقایسه کو تقریبا 99% اوبو موږ په زراعت کې استعمالو، خو موږ په یو واحد فصل کې هم خود کفا نه یو، نیازمندي مو زیاته ده د خوراک لپاره، نو دغه اوبو استعمال زمونږ زیاتېدای شي. مجبور یو، افغانستان مجبور دی چې د خپل خلکو ته د رزق د بندوبست لپاره دغه سی پروژې په کار واچي. بل خبره دا چې افغانستان کوم مشکل سره مخ دی، هغه دا چې زمکه لاندې وبچي دي، هغه ورستر بل ښکته روان دي، استفاده زموږ زیات شوې ده، زموږ باید په صنعت کې په تقابل کې دی، او صنعت ورستر بل انکشاف پیدا کوي، نو دوبو استعمال زیاتېږي، نو تبن زمکه لاندې وبره خل کېږي، تبن د سطحي اوبو کې نه وبره اړول کېږي، نو زموږ په زراعت تاثیر پرې باسي، زموږ په صنعت تاثیر پرې باسي، زموږ په نور سکتورونو هم تاثیر پرې باسي، نو موږ هم مجبور یو، افغانستان هم مجبور دی چې دغه اوبو استفاده زیاته کړي. نو دغه لپاره افغانستان باید لپاره لابی وکړي، مثلا خپل پارلمان کې باید دغه دغه داسې یو ټیم موجود وي چې هغه په دې تخنیکی نزاکتونو پوه شي چې آیا موږ ولې اوبه باید واړو، ولې باید خپل اوبه مدیریت کړو. موږ باید په وزارت خارجه کې داسې لابی ټیم ولرو چې هغه وکولی شي بین المللي فورمونو کې دا خبره مطرح کړي چې موږ په کومو اساساتو باندې ولې باید داسې هغه وکړو، خپل اوبو مدیریت ته تیزی ورکړو. وجه دا ده که تر څو پورې زموږ سیاسون خاموش شي دغه شانتي مشکلات به زیاتېږي، د خلکو اعتبار به هم په موږ باندې کمیږي، ځکه دغه مشکل شته اصولا هغې که عملاً پدې باندې کار کوي ډېر لپاره لابي کوي. بل یو ضروري خبره دا چې د اوبو په برخه کې اساسي تحقیقات ضرورت ده چې دغه تاثیرات په پایناو مملکتو باندې او په سراو مملکت کې مثلا په افغانستان کې دواړه چې محاسبه کې موږ متاسفانه اساسي تحقیقات نه لرو. په افغانستان کې خپل د اوبو تنظیم ملي ادارې تاسې کوم څېړنې نه تر سره کړې، نه کوم داسې اداره لري، نه کوم داسې شی لرو که ساینسي چې هغه په اساس موږ وکولی شو په داسې فورمونو کې بین المللي فورمونو کې موږ بحث وکړو د شیانو باندې او استدلال وکړو شو چې په څه وجه موږ خپل اوبو باید مدیریت کړو. نو دغه تخنیکی څېړنې کمښت ته افغانستان ضرورت لري چې دغه تخنیکی څېړنې وکړي، دغه سي مراکز ایجاد کړي چې دغه څېړنې مخته یوسي، او بیا دغه نتایج د ملي ادارو سره د ملي سطح باندې ټول پوهنتونونو سره ولایاتو کې دي که مرکز کې دي، افغانستان پارلمان ته، سنا ته، وزارت خارجه کارمندانو ته، زموږ سفیران صاحبانو ته دغه ارقام او پیش کی او غوتا مختلف ورکشاپونه دلاري د ارقام او وخې د ساينسي استدلال سره وکي تر څو موږ وکول شو چې یو د مازلې مخامونی سو هم زمان وکول شو خلکو ته غي ورکو او تر څو په موثره طریقې سره د افغانستان د اوبو مهار او تنظیم پر مخ یوسو.
ډیره مننه اختر صاحب. اوس هم د پشي صاحب څخه به پوښتنه وکم، پشي صاحب تاسو د دغه ډول پروژو لکه د شاتوت د بند پروژه چې د دغه په اړه که تاسو مشتوایست چې د ډول پروژو د امنیت نیول څومره مهمه ده او د امنیت په برخه کې خلک څومره اندیښنه درلودلای سي په داسې وضعیت کې لکه اوس چې دی په هیواد کې، یعنی امنیتي وضعیت ته په کتو؟
نو اوسنی جنگ موږ تر ډېره د روان ناورین او روان جنگ ته د اقتصادي جنگ موږ هم ورکولی شو، او د شک پرته چې موږ یو شمېر همسایه ممالک زمنګ د هر نوو ترقی او پرمختګ معنی ګرځي او کوشش کوي چې زمنګ هیواد په بوراني وضعیت کې قرار لري، لکه څنګه چې تاسو د اوبو مخکې یادونه وکوله چې زمونږ له اوبو کلونه کلونه یا پاکستان په خاص توګه د کونړ د سیمې یادونه کولای شو، بیا د لغمان دوه چندونه، د علیشنګ او الینګار، او بیا د کابل او کاپیسا څخه راغلي چمونه چې چمونه چې بیا د کونړ د سیمې سره یو ځای کېږي. او پاکستان د هغوی کلونه کلونه له دې نه د خپلې ځمکې خړوبه کړي، د دوی د برق نه استفاده کړې، د دوی د دوی د هېواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر مهم رول لوبولی. نن چې افغانستان حکومت کې دا ظرفیت پیدا شوی، یا هم زموږ منطقي هېوادونه او یو شمېر نړیوال د همکار او شریکان ممالک اوس په افغانستان کې ژر بناو د په ترتیب کې هغوی غواړي چې خپله مهمه ونډه ولري، نو د شفرته چې دا د یو شمېر همچای ممالکو ته دا د زغم او د منلو وړ نه ده، په خاص توګه د پاکستان او ایران، ځکه هغوی دایمي د دې اوبو څخه استفاده کړې ده. نو نن د مدیریت یوه توقع پیدا شوې ده په افغانستان کې، نو که چېرته موږ دلته د بیا رغونې چارې د نوموړو برخو کې پیلېږي، نو د شک پرته چې دوی به د لاسوهنو ته ادامه ورکوي او کوشش به کوي چې یو نو دغه ملي پروژې زموږ سبوتاج کړي. خو یوه مثبته نقطه ده په ټوله کې، دا ده چې افغانستان ولسونه په خاص توګه دا د بیا رغونې د پروژو په کلک او په قوي عزم باندې حمایت کوي. یعنې تنها دا نه چې پولیسو ساتنه وکړي یا ملي اردو ساتنه وکړي یا زموږ امنیتي لیکې ساتنه وکړي، هر افغان هغه د بیا رغونې د پروژو لپاره هم ملي پولیس دی او هم ملي اردو ده. حتی په هغه مناطقو کې چې د دولت د مخالفینو تر ولکې لاندې دي، په اکثریتو سیمو کې البته هلته د بیا رغونې چارې روانې دي او څوک یې ممانعت نه کوي. البته چې استثناءات شته، په ځینو مناطقو کې به مخنیوی کېږي، بلکې چکونه والوزول کېږي، زموږ سړکونه ورانېږي، چې د هغې تر شا هم چې څېړنه وشي همدغه همسایه هېوادونه وي. نو تر ډېره پورې د دې هغه هېوادنۍ مینه او کم یووالی چې د بیا رغونې په برخه کې شته، د دې تضمین موجود دی چې انشاءالله د دغسې لویو پروژو به حمایت او امنیت به خپله ولسونه ټاکي. او کوم بخش چې سیاسي برخه ده او هغه زمونږ همسایه ممالک چې هغه زمونږ پر مخته ګرځي، د دې بغان وینا هم کولای شو چې دوی به خامخا د دغه شی پروژو د سبوتاج یا د درولو په خاطر به خپلې هلې هم کوي. یو شی چې ټول افغانانو دایمي د افغانستان کې وروستي نظامونو د انتقالي دورې څخه تر ډېره پورې کړي، هغه د همدې بندونو د بازسازۍ باز دی. تر ټولو لومړیتوب افغانانو هم دې ته ورکړو. اگر چې زموږ حکومت په دغه برخه کې هغه هلې ځلې که د منطقې د هېوادونو د حمایت د جلبې کړي دي، خو په خپله بودیجه باندې څنګه چې لازم و نه وکړی او نه دي کړي. یعنی که موږ د سلما بند یادونه کوو او که اوس د شاکت یادونه کوو، یا دغه چې ځینو نورو هېوادونو چې دلته سرمایه ګزاریګانې کړي، د دوی یادونه کولای شو. خو دا چې حتی د مشرقي ولایاتو څخه مخکې چې ما یادونه وکړه، دلته په لغمان کې تر ټولو چې ټول کال هغه روانې اوبه دي، د کلګوش د الینګار چې دی چې د کلګوش بند یادونه شوي، چې هغه څوک چې کله حکومت یادونه کوي چې دا به جوړېږي، هغې نه د هغې د بس تولید یا د ډېرې ځمکې به پیدا شي، او د اوبو سطح لکه څنګه چې اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې د اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده او ځمکې لاندې تللې ده، هغه کولای شي چې بیا هغه سرچینې راژوندي کړي. بیا تر څنګ د علیشنګ سیند دی چې هلته د وطن ګټو بند دی، او بیا تر ټولو په مشرقي تر ټولو هغه کی آپشن او یا تر ټولو لوی سل د اوبو منډې چې د هغه زموږ د کونړ سیند دی، دا هغه مناطق دي چې دلته حکومت په کراتو په کمپاینونو کې په پندې باندې د مشرقي خلکو نه رایې اخیستې دي تر څو دوی ته همدغه بندونه جوړوي، خو متاسفانه نه دي شوي. او د دې تر شا هم زمونږ د منطقې د هېوادونو لاسوهنې او هم زمونږ د حکومت هغه قاطع تصمیم نه شتون دی. خو په ټوله کې د بیا رغونه کې د افغانانو قاطع حمایت د ټولو وړو پروژو په خاص توګه دغه چې ملي پروژو څخه دایمي وي. که موږ تاسو اوس په اجتماعي رسنیو کې وګورو، په زرګونو او په لکونو به ووایو د هېواد بهر او په افغانستان کې د نوموړي پروژې په هکله ځوانانو خپل نظرونه څرګند کړي او امیدواري ښودلې ده، او د پرمختګ یوه ذریعه او وسیله یې دغه چې پروژې ګڼلې دي. نو موږ ویلی شو چې دلته یو اراده او یو کانسپټ د بیا رغونې او بیا د باسازۍ موجود دی، او په پوره توان او قدرت سره افغان ولسونه چې دي د خپلو لویو پروژو په خاص توګه دغسې ملي ارزښتونه دفاع کوي.
ډیره مننه پشهي سیف تاسو نظر مهم اورید اوس هم اوریدونکو تاسو ځوان فکر پروګرام اوري تاسو پښتني او تفسیری بر واخلمه زموږ ملمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې وای نظام خپلواک د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشهي را سره دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده بله که تاسو خپل نوم وایست او بیا مشته که پښتنه لری مهرباني وکي
سلام علیکم علي بشير خان تاسو منو سلام محمد قاسم زبرمن ولا اساس فرډ
کوي ځواک صاحب مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلې دي د ځوان فکر خبرونه او ری که تاسو زموږ د ملمنو څخه کوم پښتنه لری کولای سي
ګیر زه ته مننه کوم د چمن د هند او د افغانستان ترمنځ د شخصي بند تړون د سیسو وکین ګیر خوشاله ما د څور مخه د نیمروز ولایت یو بند او چې کمال خان بند او چې هغه چاړین په مخنا شي وکین مخه دې تیر خو په دې هم چې موږ وب ایران ته تاسو به دې له وسلنه کمرګه چې موږ د هلمند وب نیمروز د نیمروز خلک استفاده کوي چې هغه نور څه د ایران د خو وکین ګیر خوشاله ما چې پدې راتلونکي څو کورونه کې ولسمشر غنی د افغانستان د بندو لپاره ډیر کار کړی دی که چیرې موږ په بندو لپاره ډیر کار نه وکړو یو کوم بیا نه مفتي هم په ورته څو ورته موږ ټول ورته یو د خبرې نه راکښ کړی دی او موږ د هغه څخه د نړیوال ډالر ارقام موږ دي کو خپل د بیا نه خپل د بندو لپاره کار وکړو پر اساس چې به ځکه کوم په اړه شي او حالات هم دي شي او د بریښنا څخه هم برخمن شو او د دغه څخه یو څه ملمنو څخه دا لرمه چې د کجیکي لپاره نور څه نور امکانات په نظر کې ورته دي او کنه د کجیکي باندې تاسو وګورئ چې موږ برېښنا ډېر په ایمن کې کومه ده ولې ډېر برېښنا کندار ولا ته کوم کېږي او د ایمن څخه د لپاره دونه بسنه کوي تر څو چې د یو څه څنګه د کجیکي باندې لپاره کوم نو پروژې څنګه نشته
استاس څخه ډیره مننه چې زنګ مو وهلی استاد پښتنه مو واخسته استاس پښتنه بزه د شاغلي نظام خپلواک مخې تکشیردم خپلواک صاحب ک تاسو د دوی پښتنه اخستې وی دوی ویل چې د کجکی بند په اړه ک د دغه بند ګټه هلمند ولایت څنګه د چپایند کی به ورسیږي کنه بله خپلواک صاحب تاسو ژغ بیا هم یو ځل بیا مشته لبد مرغ نه راځي اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده بله ازادي رادیو ده مهرباني وکي
سلامونه نیک هله احترامات جناب ملالی بشیر خورتا ستا او پسنګ کې تخنیکی همکار شمشاد ورور جان تا او ټول ملمنو تم سلامونه کوم هله د ټول بخراغ ټول بخ فټ فاټ وسی
ډیر مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلې دی اوس د ځوان فکر پروګرام روان دی او تاسو زموږ ملمانه او ری د افغانستان د اوبو د ملي ادارې وایند نظام خپلواک د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشهي له موږ سره پر لیکه دی که تاسو له دوی څخه کوم پښتنه لری مهرباني وکي
ډیر مننه بشیر خور دا چې زب لند نظر سرګند کما چې په افغانستان کې وبشتہ او بل روخ تر استفاده نشو کولای زموږ د وبو نه پاکستان او نور ممالک استفاده کوي او امدارنګ برقونه وارسته چمتو کړی دي زموږ کافه کرو کې د کلاګوش باندې برق چې پشایي سب مخ کې یادونه وکړه زه دغه باندې برق ته نږدې نه تلم ملالی بشیر خور د خو هم یو غرد اخو هم یو غرد ډیر خسته پوزیشن کې ده نو سو کرته زموږ لسمه شرم دی نورو چارواکو لوړپورو چارواکو دا هغه ک چې موږ به دا بند برق جوړ کو خو متاسفانه چې جوړ نه ک تر اوسه پورم د سی ویجار د انجینران راغلم دارنګ نور مصارف ډیر کم پی راځي خو دې سو کرته سروي وکړه جوړ نه شوکړل نو کدی دغه بند برق جوړ کی دغه برقونه جوړ کی نو موږ به تاجکستان او بلبل ته بس موږ په موږ به برقونه قطع کی او راخوشکی په موږ بریښخان نه وای کایمنګ هغه جوړ شي او د ملمنونو مې پښتنه دادا بشیر خور چې په اخره کې مې پښتنه دادا چې دوی سپلانونه جوړ کړي کنه د سپلان لري د بند برقونو لپاره چې خپل مشرانو ته لاړ شي او سېجرات مونږ ته وکي کنه دا باندې برغ جوړ کی.
ډېر زیات مننه. بلې ستاسو پښتني مو واخستې نظر مو هم واخست. ډېر زیات مننه چې تاسو زنګ راوهلې وو ازادي رادیو ته. دا پښتنه به د خپلواک صاحب و مخې ته اېجدو. یو بل اوریدونکو به هم راوخلم، مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
سلامونه احترامات وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته، د محترم او میلمنو ته، تاسو ته نیکمرغه خبرې کوم د میدان وردګو نه. ډېر ښه به زوم راخیست. موږ د افغانستان خلک هر سړی خپل کار اهلکار وپېژنې، خپل ځای وپېژنې. موږ لکه د ژندې اوبه تېرې که یعنی راله تېرې کوه، موږ غټه خبره خو چې یو کار هوشي، اوبه مو خپلې دي، غرونه مو خپل دي، د افغانستان خاوره مو خپله ده، او ګټه نور خلک ترخلي. خلک دي هیڅوک خپل چوکۍ په دغه نه پوهېږي، په سیاست هم نه پوهېږي، چې نه پوهېږي افغانستان خو همدغه وران کړی. موږ د ګاونډیانو محتاج یو، د نور کافرو محتاج یو، د مسلمانانو محتاج. افغانستان خو د سرو د سپینو چینه ده، چاتراشه یو پلو روان دي، اوبې بل پلو روان دي، برکې د تاجکستان او ازبکستان را روان کړی. داسې د زموږ خوشي پرتی دي. هر څه په افغانستان کې شته، خو زموږ په خپل معنی نه اهله خلک یو چې نه اهله یو. زه په خپله معنی خپله وظیفه نه پېژنم، بل خپله وظیفه نه پېژني، او ماشون هم د دې دولت نه اخلو، او دغه خاوره خورم او ورانه ویم، په بل معنی بل محتاج. دا خو موږ په خپله معنی دغه یو بخنه غواړم، که زما کومه خبره تېروتنه شوې د میلمنو نه بخنه غواړم، ټول اوریدونکو نه بخنه غواړم، تاسو نه غواړم.
ډېر مننه ژوندي اوسئ چې تاسو زنګ راوهلی وو. خپلواک صاحب بیا هم شرغلاست درته وایو، تاسو له موږ سره بیا هم یو ځل بیا وصل شوي یاست د تلیفون له لارې. خپلواک صاحب، که د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اوبو د تړونونو په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ، مهرباني وکړئ.
سلامونه. زه بخنه غواړم، نه پوهېږم ستونزه څه وه چې بیا بیا ځل کټ کېده ټلیفون. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، افغانستان د اوبو مدیریت او مهار په برخه کې د ګاونډیانو سره ستونزه نه لري. افغانستان د ټولو نړیوالو او د افغانستان د اوبو قانون ته په کتو موږ د خپلو اوبو د مهار او مدیریت حق لرو. دا زمونږ قانوني حق دی چې باید په خپلو بندونو باندې په ښار وکړو، او د ترسو د هیواد اوبه مهار شي، او دغه اوبو څخه د هیواد په داخل کې په مختلفو برخو کې استفاده وکړو. هغه که د برېښنا د تولید برخه ده، د ځمکو خړوبولو برخه یې ده، او یا زمونږ هیوادوالو ته د کار زمینه مساعدول دي، ترسو د ګاونډیو هیوادونو پر ځای داخل د هیواد کې کار وکړي او په خپل وطن کې اوسي. یعنی موږ یو د هلمند معاهده لرو چې په هغه کې د ایران سره زمونږ ستونزه د موسی شفیق له وخته حل شوې ده. هماغې معاهدې ته په کتو موږ د خپلو اوبو د مهار او د بندونو تړلو صلاحیت لرو. اوس هغه هیواد ته ډېرې زیاتې اوبه ځي، یعنی که چېرته دغه بندونه موږ تړو، اوبه مهار کېږي، نو بیا معاهدې ته په کتو هغوی ته موږ هغه اوبه ورکوو چې کومه د هلمند معاهده کې ذکر شوي دي. نورو ګاونډیانو سره هم ستونزه نه لرو. یو شی چې ما یادونه وکړه چې نړۍ د اقلیم بدلون د بحران سره مخ ده، یعنی په ټوله نړۍ کې د اوبو سطح ښکته تللې ده، ټوله نړۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده. نو زموږ ګاونډیان چې مخکې بې حسابه اوبه مصرفولې، دوی باید هغه د اقلیم بدلون ته په کتو خپل ځانونه عیار کړي. که مخکې یو چا د 100 لیټر اوبو څخه د ورځې استفاده کوله، اوس باید د 100 او د 500 په لیټرو کې ځان آماده کړي، یعنی دومره استفاده باید وکړي. همداسې که په ټوله کې راواخلو، ګاونډیانو ته هم دغه خبره متوجه ده چې دوی باید په راتلونکي کې دا تمه ونه لري چې د افغانستان اوبه موږ ته همداسې مفتې راشي او څومره چې دوی غواړي هغسې ورکول شي. نه، د دغې اوبو څخه به په داخل کې استفاده کېږي او موږ د دې حق لرو.
ډیر مننه خپلواک صاحب چې تاسو په دې اړه معلومات ورکړل زموږ اوریدونکو ته. اختر صاحب، تاسو ته براسم، تاسو د اوبو په برخه کې متخصص یاست، د اوبو د تنظیم په برخه کې. تاسو تحقیق ته په کتو په افغانستان کې د اوبو په برخه کې کوم کارونه دي چې لا باید وسی؟
مننه. اصلي څنګه چې وختي خبرو کې ما اشاره وکړه، لا یو اساسي مشکل چې په افغانستان کې موږ لرو د اوبو برخه کې، هغه اساسي څېړنه تحقیقات دي چې هغه یا نه دي شوي یا د نش برابر دي. اکثره وختو کې موږ د اوبو د تنظیم او د مهار سره احساساتي چلند کوو، او یا د ګاونډیانو لپاره د پیغور په شکل کې د هغې هغه پېښ کو نو یو د اساسي مشکلات مې د افغانستان تر اوسه پورې یو پونتون کې هم ملي پونتون کې ملي اداراتو کې چړنی زبر خدو بو برخه کې د وبو په بخش کې نشته وجود نه لري اصلا چې دغه ساينسي طریقې سره دغه د وبو برخه و چېړي دغه تاثیرات د احساساتي برخنه واړی تخنیکی او ساينسي ته نو دا هغه مشکل دی چې مونږ وطن کې متاسفانه کم لیدل کیږي. ما وختي اشاره وکړه چې په دې بخشو کې مونږ ضرورت لرو زموږ حق دی د وبو مهارو تنظیم خو باید متوازی طور څنګه د جمهور هره برنامه کې د هر خطبه کې یا تقریر کې غوایت وبو تنظیم افغانستان لپاره څونه مهم دی واقعا هم دومره ده خو متاسفانه بیا د لوړ زده کړو ادارات چې دي هغه باید د جمهور هره برنامه جدي ونیسي. باید د لوړ زده کړو وزارت په مختلفو پوهنتونونو په نصاب کې دغه اضافي زیاتوالی راولي دغه مضامینو چې هغه د وبو ترنیز برخه باندې زیات فوکس او تمرکز کوي. د اوبو د تنظیم ملي اداره باید خپل ترنیز برخه فعال کړي. وسنی حالت سمه ده تخنیکی دی خو هغه ترنیز برخه کې فکر کوم موږ کم داسې بین المللي مقالات او داسې ساينسي څېړنې لرو چې هغه باندې موږ وکولای شو او چاته قناعت ورکو پاینده کې بیا ځکه تر ټولو په سمه ده موږ په نانی زموږ حق ته خو بعض شیان احساساتی دي اټرنی ز برخه او ساينسي استدلال په خیره کې قابل قبول دي. مثلا د خبره کېږي د شاتو د بند خبره کېږي دا چون کې یو خوب موسمي وبرا جمع کوي مونته دا د هیڅ اله لپاره گزار نه لري لازم خپل ځان سره مرسته ده خپل وخت په وختي اشاره وکړه اخلیمی بدلونونو تاثیرات ښکاری مونږ تقریبا بیا خصوصا هغه مملکتونه لکه په جنوبي اسیا او مرکزی اسیا کې کوم مملکتونه وجود لري زمونږ اکثره سیندونه د واورې نه کیږي تغذیه کیږي نو که چېرته مونږ واورې دغه اخلیمی پروجکشنز وایي چې مونږ شاید واورو مقدار کم شي په بعضی منطقو کې چې واورې کم شي زمونږ سیندونه کمیږي زمونږ د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کمیږي زمونږ د څښاک اوبه کمیږي زمونږ زراعت متاثر کیږي. دا زمونږ حق دی په داسې طریقو سره باید استدلال وشي او هغې لپاره ساینسي څېړنو ته اساسي اړتیا لرو مونږ چې هغه کمښت لیدل کیږي او باید پرې فوکس وشي اساسي برخورد نظام وساتل شي او ساينسي او تخنیکی اړخ دې وڅېړل شي تر څو موږ وکولای شو بل ملي ټولنې ته استدلال ورکو. اوس یو مشکل چې په افغانستان کې موږ سره مخ کیږو هغه دا چې موږ داسې شریکي وبو موږ څلور ورځې شریکي دي غونډې مملکتو سره او خدای مکه په هر یو د وسنی جنگ شاید یو لامل همدغه وي چې مشکلات مې ته جوړيږي. نو په دغه صورت کې موږ باید ساينسي اړخ ډیر وڅېړو او استدلال وکړو. یو مشکل چې دی چې دغه سندونو منځ کې پروژې موږ له بانک جهاني یا سیاف آسیایي پراختیایي بانک نه تمویلي وجه دغه چې موږ د ګاونډي ملکونو سره تړو بعض ګاونډي ملکونو سره تړو نه لرو په دې برخه کې او د تړون لپاره من دا اساسي ارقام او سړون ته ضرورت لرو اغم پلاس کې نلرو. نو نتیجه تنظیم استدلال کمزور دی په د یو مملکت په سطح تنظیم استدلال ساينسي استدلال کمزور دی چې په دې برخه کې باید خپل د وبو د تنظیم ملي اداره د افغانستان ټول ملي غټ کونتونونه کا ولایت کې د مرکز کې دي په دې برخه باندې کار وکړي. اما چې په وختي اشاره وکړل چې زمونږ ډیپلوماټیک اداسکا هم باید په دې ډیر زیات ضرورت لري چې په دغه شیانو په ساينسي او تخنیکی اړخ باندې پوه شي. په زمون کې زمونږ د پارلمان او د سنا وکیل صاحبان هم باید په دې پوه شي چې باید عقلاني استدلال وکړي شو پاینده کې نو ضرورت چې آگاهي ساتمو توسعات ورکو مونږ
ډیر مننه اختر صاحب. اوس هم د خپلواک صاحب څخه به یو پښتنه وکم د امنیت په برخه کې. خپلواک صاحب که تاسو د دغه بند شاتوت بند د امنیت په برخه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د نورو بندونو غونډې دغه بند امنیت په څنګه کېږي، یعنی په دې برخه کې څه تدابیر نیول سوي دي؟
د افغانستان د اوبو ملي ادارې د لوی بندونو په تړلو کې دوه اندستون زلري یو د پیسو یعنی د بودیجې نشتون دی چې لوی بندونه په وتړي. بل د امنیت مسله ده چې اکثره لوی پروژې په هغه سیمو کې دي چې هلته امنیت سم نه دی، مشاسوت لندر بندم د غشیمه کې زنی ستونزې شته دي خو پټوله کې د امنیت برخه چې د اوبو ملي ادارې او تخنیکی او خدماتي اداره ده مسلکی اداره ده د امنیت برخه د کورنوي چار وزارت او د محافظت عامه په غاړه ده دغه برخه او وی به په دې برخه کې کار کوي چې دې شاوې په دې برخه کې معلومات هم لري چې دالته څومره تحدیدات دي امنیتی او په دې برخه کې باید څه وشي یعنی زمونږ وظیفه دا ده چې خدمات وړاندې کو بندونه ورغو او ته پلان پالیسی جوړ کو د سروې د ډیزاین کارونه دي ډونران ورته راو بلو بل کار عملا شروع کو نو دا امنیتی برخه د کورنۍ چار وزارت په غاړه ده
ډیره مننه خپلواک صاحب پشهي صاحب تاسو د ځوانانو د فعال پټوګ باندې که زموږ سره د ځوانانو د هغه احساسات په اړه یو څه وایئ چې دوی د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې لري یعنی په دې برخه کې هم چې د افغانستان ته پټوله کې په مجموعي توګه ګټه رسوي خو دغه چې د خلکو د عادي خلکو چې د دوی پر ژوند باندې دا ډول پروژې سره اغیز لري او د دوی په اقتصاد کې څومره مرسته کولای شي دغه خبره که تاسو وکړئ مهرباني وکړئ
په وخت کې هم کیا د وکړو په روسي کې ځبنې وادوال د کار د نشټون لامل هغه غنځوري او غطا یو شمیر وادوال مو بیا په غیر قانوني ډول جنو اروپایي او جنو نورو هیوادونو ته جی چالت هم د ډیرو کړهونو سره مخ کې دی او شمیر بیا ځمږه په مخدره توکو باندې اخته کیږي تر څنګه یو تعداد د هتا دي دولت د مخالفینو لوري ته څوکيږي او هتا جن نو ما کې کړه او د برنامه ښکار دی یا د دیواجنستون چې دلته اجماع په موجوده دا او هغه ټول خلک په رنګوري هغه د همدغه برخه د کار د نشوالي برخه ده خو بیا امیدواری دا ده چې دغه شي لوی پروژې چې دی هغه کولای شي چې په سلګونه او حتی په زرګونه خلک په مختلفو سیمو کې په مختلفو پروژو کې د ځان سره مشروطه کې او هغه د خلکو په اقتصاد کې دغه شي لوی او ملي پروژې چې دی هغه ډیر مهم رول لوبولی شي او خلک حتی کولای شي چې د همدغه بیا د کار له وجې خپل اقتصادي بنسټونه قوي کړي دغه شي پروژې چې دی دا یو هیواد اقتصاد په پروژه نه تنها د اشخاصو ځکه چې همدغه زمنګ لکه څنګه چې مخکې ورته یادونه وشوله دغه څو بندونه چې په دې وروستیو کې پرې کار روان شوی هغه که د سلما بندې کمال خان بندې او شورابک د او فاز دوام د کجکي د اوس بیا د شاه واروس او اوس د شاتوت خبره کېږي په دې کې به زمونږ ډېری هیوادوال په خپلو هلته به په کارونو کې بوخت شوي په یو ځای کې دا زمونږ هیوادوال په کار کې بوخت کېږي په بله په بل سایډ نه چې وکتل شي هغه زمونږ د هیواد د کوم زیربناوي چې کوي کېږي زمونږ هیواد اقتصادي بحران څخه ژغورل کېږي په دې وروستیو کې نسبتا یو څو حرکتونه د زیربناو په برخه کې شوي دي چې ما مخکې یادونه وکوله کچیرته په ټولو افغانستان د اوبو په مخکې اورور ورته اشاره وکوله چې اوبو هغه کچه چې دا هغه نور هم ټیټه روانه ده خو خوشبختانه باید یو امیدواري دی پکې دا ده چې موږ ډېر ښه روان سیمه د ځان سره لرو په هر سیمه کې د افغانستان چې وګورو موږ ډېرې ښې اوبه لرو حتی دا چې سیمونه هم شته چې دا هغوی کاغه اوبه هم وسکل شي نو هغه هیڅ جانبي عوارض د ځان سره نه لري نه کچیرته د دغه اوبو د مهار لپاره زمونږ حکومت کوشش وکړي نو موږ نور هیڅ بل منبع ته او یا نور د شي موارد چې زمونږ اقتصاد پیاوړی کوي هغه ته اړتیا نه لیدل کیږي افغانستان تر ټولو لوی انکم سورس د خپل اوبو نه ګرځېدلی شي خو اړتیا دا ده چې په ټولو ځنونو کې په باندې کار وشي او په خاص توګه هغه اوبه چې هغه نورو هیوادونو ترې صرف او صرف ګټه پورته کوي په خاص توګه د دوو هیوادونو یادونه چاغه د ایران او په پاکستان ده کچې ته دلته یو نورم نړیوال نورم او هغه په لشي او د هغه څخه استفاده وشي دوی باید هر متر مقابل بو چاغه د پاکستان د خپل د اقتصاد د پرمختګ په خاطر ترې استفاده کوي باید افغانانو ته پیسې ورکړي چې متاسفانه تر دې دمه پورې افغان حکومت ته یو افغان هم نه ورکړي دغه شلوي پروژې او د اوبو مدیریت د حکومت ورسته د ریس کوم ده دا کول شي چې افغانستان د اقتصاد له پلوه قوي او زمونږ ډېری هوادوال د خپل ورځنی ژوند تیرولو په خاطر د اقتصاد پیاوړتیا په خاطر مصرف کوي.
ډیره مننه پشي صاحب چې تاسو پر دې موضوع باندې را سره ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د ځوان فکر خبرونه واورید چې په دې خبرونه کې زموږ میلمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې وای نظام خپلواک صاحب د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر صاحب او ځوان فعال حنیف الله پشي صاحب ګډون وکړ. پر دې موضوع باندې دوی خبري وکړې چې نن ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودي د شاتوت د برښنا د بندر غونی د پروژې سند لاسلیک کړ. زموږ میلمنو د دې بند پر اهمیت او په عادي افغانانو پر ژوند دغه بند اغیز په اړه خبري وکړې. د ځوان فکر خبرونه وخت پای ته رسیږي. بیا به هم له تاسو سره یو د خدای په امان.